دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې ساته خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د 2 اتیا کسانو شناخت سوی دی. د کورمی مشران وایي چې د سیمې مسلې به په خبرو اترو حل کړي، او اوکراین وایي د دوی د هوایي ځواک پر یو مرکز داخل سوی 14 کروز میزایل غورځولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا نن ویلي چې په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د 2 اتیا کسانو شناخت سوی دی. رانا سناولا قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې د دې کسانو د شناخت عمل د هیواد د قومي شناختي کارډ جوړونکو ادارې نادرا په مرسته ترسره کیږي، او دا یې هم ویل چې ممکنه ده په دغه شمیره کې زیاتوالی راسي. دا له هغه وروسته ده چې د جون پر 14مه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کښتۍ ډوبه سوې وه. رانا سناولا وویل چې دغه پیښې څخه وروسته د پاکستان د یو شمیر سیمو 201 اتیا کورنیو له حکومت سره رابطه کړې، او په کښتۍ کې د سپرو خپلو خپلوانو معلوماتي پوښتلې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې د مړو شمیر شناخت یا د دوی د کورنیو په مرسته د ډی این ا د ټیسټ په ذریعه کړی چې پکې د هغه هیواد د وفاقي تحقیقاتي ادارې فای د کمی شناخت ادارې نادره او ځینې نورې ادارې برخه لري. بلخوا له دې وړاندې د تحقیقاتو وفاقي ادارې چارواکو ویلو چې تر اوسه یا په پاکستان کې 12 هغه کسان نیولې چې د انسانانو د قاچاق کاروبار کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د جون پر 23مه پر خپل ټویټر پاڼه ورکړی چې په پیرس کې د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې د سرمسریجي پر مهال د نړیوالو مشرانو سره په لیدنه کې یو ویلي باید د پرمختلونکو هیوادونو مالی مسلو ته زیات پام وسی. شهباز شریف پویلی د پرمختللو هیوادونو د ځینو سختو فیصلو له وجې د پاکستان غوندې پرمختلونکي یا ترکی پذیر هیوادونو کې اقتصادي مسلې لکه ګرانی د استعمال شانو ته د ولس نه لاسرسی او ځینې نورې مالی مسلې جوړیږي. نوموړي ویل د موسمیاتي بدلونونو له وجې په وروستیو سیلابونو کې یا د هیواد اقتصاد ته 30 ارب ډالر تاوان رسیدلی دی. د کورمی په بالشخیلو کې پرون د حکومت په مرسته د شیعه او سنی ځایی او دینی مشرانو یو جرګه سوي چې پکې د سیمې د امنیت په شکولو با سوي دي. یو ځایی مشر مولانا یعقوب مشال رډی ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیمې کې د فرقیزو نشتو او نامنۍ مخه ونیسي.
کورما دمودې کورما بس چوډنګ وینا دا پیغام دے سبیا د پارا څوک هم اهلی تشیبی اهلی سنت کوم ځای کې کمار ولا مو به مل بیٹ کر په ناستی باندې بغه خبره د مذاکرات په حواله سره او د خبرو اترو په لارې باندې بغه مسلې مو حل کاو.
په کورم کې په دې وروستیو کې پر ولسی وګړیو یو شمیر حمله سوي دي چې له کبله یې هلته امنیتي حالت خراب سوي دي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال ته به د کډوالو د ستنېدو دویم لړۍ زر پیل سي. پرون د ډیپټي کمشنر له دفتره په یوه خبر پاڼه کې ویل سوي چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لفټنن کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو سره لیده کاته کړي، او دوی ته یې باور ورکړی چې سیمې ته د دوی د ستنېدو دویم لړۍ به زر پیل سي. په دې اړه له مشال رډیو سره په خبرو کې د تیرا کوکې خیلو یو سیاسي فعال داود خان اپریدی وویل چې د تیرا د کډوالو د ستنېدو لړۍ د ډیر مودې څخه د ځنډ سره مخ ده. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ځنګلونو حفاظت باوري کړي. او د اوکراین هوایي دفاعي نظام وایي د روس لخوا تیره شپه په خیملینستسکی سیمه کې د دوی د هوایی پوج پر یو مرکز د غلسوی دیارلس کروز میزایل یا غورځولی دي. د اوکراین هوایی دفاعي نظام نن په یو بیان کې ویلي دغه حمله د کیسپین سمندر له طرفه تیره شپه سوې وه. دا د روس لخوا پر هغه هیواد د تازه حملو یوه لړۍ ده چې پکې ډرونز او میزایلي حملې هم شاملې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو شناخت شوی دی. د کورمې مشران وایي ټولې مسلې به په خبرو اترو هواري.
کورمه د مودې کورمه بس توړنګ ووینا ویمو دا پیغام دی چې بیا د پاره څوک هم اهل تشیوی اهل سنت کوم ځای کې کمار علماء د خبرو اترو په لارې باندې هغه مسلې مو حل کوو.
نړیوال اقتصادي فورم وایي پاکستان یو له هیوادونو دی چې د ښځې او نر ترمنځ پکې فرق بیخي زیات دی.
زمونږ په ټولنه کې چونکې ښځه په تاریخي توګه باندې ځپلې شوې ده او د مقونو وروسته پاتې کړلې شوې ده، نو اوس ضروري دا ده چې ښځو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي.
په خیبر کې چارواکي وایي چې د تیره راجګال د کډوالو د سرېدو دویمه مرحله به ډېر زر پیل شي.
زمونږ د کوکخیلو ډېر نقصانات شوي دي چې په هغې کې د هر کوکخیل کور وران شوی دی، زمونږ جوماتونه وران شوي دي، زمونږ پټي وران شوي دي، اوس زمونږ د جنګلاتو کټۍ روانه ده.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې په یونان کې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته په هغه کښتۍ کې د وژل شوو پاکستانیو د شناخت لړۍ روانه ده. د ویلي چې تر اوسه په لسګونه کسان پیژندل شوي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که اورېدونکو ته د رانا سناولا چې کومې څرګندونې دي د هغه تفصیل وړاندې کړي چې هغه تر اوسه څه ویلي دي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. رانا ثناءالله نن تازه د دغه شمیر په اړه باندې چې پاکستانیان کوم ډوب شوي دي په هغه کښتۍ کې، نو هغه وویل چې تر دې وخت د 2 اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی دی. البته هغه قومي سندې ته دا هم وویل چې داسې احتمال امکان شته چې د مړو شمیر کې حیرانوونکې د لفظ استعمال کړ هغه اضافه وشي، ځکه چې اوس هم ګڼ شمیر خلک هغه تر اوسه پورې نه دي موندل شوي. او دلته داسې یو نظر دی چې په دغه کښتۍ کې زیات پاکستانیانو یا د پاکستان د کنټرول لاندې چې کوم کشمیر دی، نو لکه هغې پکې زیات خلک وو. نو بهرحال هغه د 2 اتیا کسانو ذکر کړی دی. او بیا دا وایي چې کوم د پاکستان دلته د رجسټریشن اداره ده نادرا، د هغې لخوا د چې کوم تر اوسه پورې کسان راوستل شوي دي د هغې د شناخت عمل روان دی، ځکه چې تر اوسه پورې شناخت کوم مشکلات دي، هلته ډي این ای ټیسټ لپاره د هغه خپلو خپلوانو هغه سیمپل هغه هم. نو بهرحال یو هغه دغه شمیر او دا په اول ځل باندې، ځکه چې دا موضوع په پاکستان کې ډېره زیاته ګرمه ده، توده ده، د شمیر په اړه معلومات ورکړل. بیا د سیټ اوسوبه اورېدلی وي، زموږ اورېدونکو هم خبر وي چې ایجنټان هم نیولې شوي دي، لیکن په ماضي کې هم دغه پېښې شوي دي، پاکستانانو ته هم پکې مړه شوي دي، لیکن دومره زیات مؤثر ګامونه دا د انساني بسمګلنګ کې یا قاچاق کې چې کوم خلک ملوث دي هغه خبرونه خورا شي، لیکن تر اوسه پورې د دې کار مخنیوی نه دی شوی. او دا د ډېرې مودې راهیسې د کلونو راهیسې دا انساني سمګلنګ د پاکستان روان دي، مؤثر ګامونه
دا خبرونه چې را روان دي چې ګامونه اوسنی حکومت اخیستی دي او ځینې کسان هم نیولې دي. آیا دا سیڅ په ډاګه سوي دا چې دغه نیول سو کسان د دې اوس ډوبې سوي کښتۍ له پیښ سره څه تړاو شته کنه؟
دلته چې کوم پاکستان کې د مرکزی د پلټونو اداره د اف آی اے هغه هم دا خبره کوي چې چې کم کسان تر اوسه پورې دوی نیولې دي، نو هغه هم دا نوې چې کوم دا خلک د انسان د سمګل کېدل اروپا ته یورپي هیوادونو ته، نو په هغې کې چې کوم ځینې کسان دي اکثر وي، لکه نن هم خبر راغی چې کوم مرکزي ملزم نه هغه نیولې شوی دی، یا څو ورځونه مسلسل دا خبرونه راځي چې نو دا چې کوم نیولې شوی دی یو خو هغه عمومي، ځکه چې دا کار خو د پاکستان ډېرې مودې راهیسې روان دی. لیکن د دې پیښې وروسته بیا د دوی دا دعوه ده چې کوم کسان دي اوس په دې 1300 ورځو کې نیولې دي یا دغه پیښې وروسته، نو هغه هم په دې د دې خلکو په سمګلینګ کې او د قاچاق کې هغه لاس درلو.
طاهر خان صاحب، په پاکستان کې یو بل موضوع نن سبا ډېره توده ده چې د پوځي عدالتونو کې د ولسي خلکو باندې مقدمې چلول. د دې په اړه یو شمېر ګوندونه د دې مخالف دي، خو حکومت بیا هم په دې اړه ګامونه پورته کوي. پر دې باندې د سپریم کورټ یو غونډه شوی، که په دې اړه تاسو اوریدونکو سره معلومات شریکې چې د سپریم کورټ غونډه کې څه ویل شوی؟
ګوره، نن چې کوم بحث شوی، نن دویمه ورځ وه، اوه رکنی اوه کسیزه یو بینچ دی او مشري هم چیف جسټس د پاکستان عمر عطا بندیال کوي. نو نن اکثر چې کوم پوښتنې وې د دغه اوه ججانو لخوا د وکیلانو نه، بیا چې کوم یو سارنوال دی لوی اټارنی جنرل دی، د هغه نه ځینې پوښتنې وې. او په هغه پوښتنو کې چې زه راغی هغه سمري تاسو ته ووایم، نو هغه دا ده چې آیا فوجانو ته دا حق شته چې هغوی باوجود د دې چې په پاکستان کې عام عدالتونه محکمې موجود دي، نو د دې موجودګۍ کې آیا فوجانو ته دا حق شته چې هغوی د ترهګرۍ ضد عدالت ته یا یو بل عدالت ته هغوی لاړ شي او هغوی په چا باندې تور لګولي چې دا کس مونږ ته راکړي، دا مونږ ته مطلوب دی. نو بهرحال، او بیا منصور چې کوم عثمان دی اټارنی جنرل، هغه نن معلومات هم ورکړل چې دا وخت د پاکستان د فوج په تحویل کې د هغې په بند کې پکیټ کې یو سل او دوه کسان دي چې پی ټی آی دا تحریک انصاف دا وایي چې دا ټول د دې کارکنان دي چې د 9 مئی د پیښو په تړاو باندې نیولې شوي. البته نن بیا د پنجاب حکومت له هم یو رپورټ پیش شو، ځکه چې سپریم کورټ د ټولو نیولې شوو کسانو د 9 مئی نه وروسته، نو هغه نن ویل شول د پنجاب حکومت په رپورټ کې شاوخوا 2300 کسان دوی نیولي وو. دا په چې کوم امن ته دی یو نوی قانون دی د پاکستان کې، یو زوړ قانون دی ایم پی او په بنسټ باندې چې کله حکومت وو چې دی امن ته خطر دی یا دغه دی ویل کیږي، نو هغه تقریبا 2300 یاد کړو، بیا پکې 1300 واته اعتیادات کې دا ترهګرۍ د قانون مطابق نیول شوی دی. نو بهرحال نن اکثر تپوسونه وو او دلته ودان وو چې دا عریضې چې کوم سپریم کورټ ته د فوجي عدالتونو خلاف داخل کړی شوی دی، نو هغه د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا شوی دی، بل چې کوم یو د پاکستان قانون پوه د پاکستان سن دغه لخوا شوی دی، او بل د پاکستان د سپریم کورټ یو پخوانی مشر قاضي لخوا هم یو عریضه وړاندې شوی ده. او په دغه عریضو کې د ټولو ځایو دریضو چې د عامو کسانو په فوجي عدالت کې محاکمه نشي کېدی.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو سره معلومات شریکول. راځو د پاتې رپورټونو پر لور. په داسې حال کې چې په کورمکې لا هم د تیرې منګل د پیښې اصل ملزمان نه دي نیول شوي، په سیمه کې د امنیت وضع ترنګلې ده. د شیګانو مشران وایي چې که حکومت قاتلان نه نیسي، نو دوی به ورله په خپله سزا ورکړي. بلخوا د سنی مشرانو دریځ دی چې دا به د سرکار په کار کې مداخلت وي او چاته به په ذاتي توګه د بدل اخستو اجازه ور نکړي. دا په داسې حال کې دا چې پرون په کورم کې د سنی او شیعه مشرانو جرګام سوي ده. تفصیلي تاریخ او رخصت راکړي.
د سنیانو یو عالم مولانا یعقوب وای دواړه خوای پر دغه متفق شول چې د سیمې امنیت ته به اول مقام ورکوي او ترمن چې کومه هم مسله راپورته کیږي نو د مذاکراتو للارې به حل رباسی.
کورم زمون دے کورم بستو کورم زمون دے کورم بستو ڈنگو بینا ویمو دا پیغام دے سبیا دا پارا سوک ہوما اہل تشیبی اہل سنت وکم زکی کمارا علمو با مل بیٹ کارا پناستی باندے باغا خبرا دا مذاکراتو پا حوالی سرا او دا خبرو اتر پا لاری باندے باغا مسئلی محل کاو انشاءاللہ دا مسئل با مخیمو بیا نبی آئی.
کچو هم تر دے اڑان دے شیع سنی مشارانو دریزل پخپلو کی تر خونری پی خوپاس پر راجو شیوی حالاتو جرگی کڑی. خدا اول زل دے چه دوان خواو علیمان دا سیمی امنیت بیرتا با حالولو پا خاطر یو ځای راغون کړی شوی ول. په غونډه کې شامل مولانا عصمت الله اخونزاده وای د سیمې عالمان به په راتلونکي کې عدم برداشت د یو بل مذهبونو قدر او بې اتفاقي ختمېدلو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
د علماء کرام به کاغه د اهل تشیع سره تعلق لري، کا د اهل سنت سره تعلق لري. کورمه د امن د عیان دی، او ان شاء الله سمو به د کورمه کې امن رولو او د بایچاری په زوب ان شاء الله مو کېم کوو. ان شاء الله نن ربه قدم دی، او مزید ان شاء الله مو به ملکتونه وي، او مزید به ان شاء الله مور باندې کینو په دې خبرو باندې، او د کورمه لپاره د امن مو یو مستقل یو پروگرام ان شاء الله مو جوړو.
په کورمه کې تر هغه حالات خراب شوي چې د مې په سلورمه د برکورمه په نورکی کې د یو کس تر وجل کېدلو پس یو شمېر کسان د برکورمه په تریمنګلو کې د هلکانو یو سکول ته ورغلل، او هلته سلور شیا استادان او درې نور کسان وجل. تر هغه پیښو په شیعه سنی مشرانو او خلکو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړې چې سره په خپلو کې را جوړ شوي اختلافاتو ته مزید تقویت ملو شوې. د شیعه مسلک یو دینی عالم مولانا الطاف حسین ابراهیمی وای دا د وخت تقاضا ده چې په خپلو کې یو شي او د یو بل احترام وکړي، ولې چې مذهبي منافرت او بې اتفاقي هیڅ د سیمې په ګټه نشي تمامې ده.
وطني عزیز پاکستان کې بیا خاص کر حساسی الکی زیلا کورم کې امن وروسته دا د مو اردوارو فریقو پیدا کړي، و مو به تن مندن کوشش کوو چې مو جذبتی عوامه پوي کو، سنجیدګی سره، مینی محبت سره یو بل پوي کو چې تا غلط فهمي وي هغه وریا کو.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي، او هغه تل سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیمه ډیر حساس شمیرل شي. په 2003 کال کې شیعه سنی ډلو ترمن د مری پر سیما یو لوزنامه شوه چې بګیل زمکو او نورو علاقای شخړو د حل خبره شوه، خو تر اوسه دا عمل شوه نه ده. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د منیجنګ ډایریکټر سره لیدو کاته کړي، او هغه ته د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو معلومات ورکړي دي. دا لیدو کاته په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 ارب ډالرو جاری کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځنډ ښکار ده، او د پروګرام موده د جون پر 30 نیټه پای ته رسیږي. په دې اړه شاهین بنیری یو رپورټ جوړ کړی، راځي چورته ورسو.
وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د منیجنګ ډایریکټر کریستالینا جورجیوا سره لیدلی، او هغه ته د اقتصادي ودې او استحکام لپاره د حکومت لخوا د پورته کړو شو ګامونو تفصیلات ورکړي دي. پرون د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان تر مخه شهباز شریف ټینګار وکړ چې د آی ایم ایف د نهمې بیا کتنې لپاره ټول پخوانی کارونه بشپړ شوي، او حکومت د آی ایم ایف د موافقې سره سم د خپلو ذمواریو پوره کولو تجمن دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او د اقتصادي چارو شنون کې طاهر شیرانی ویل چې وزیر اعظم هیله ښودلې چې د آی ایم ایف سره به معاملې هوارې شي، او پاکستان ته به د 1.2 بلیونه ډالر قرضې قسط ترلاسه شي، خو آی ایم ایف تر اوسه لا په دغه اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی.
آی ایم ایف دی طرفه اوسه پورې دغه والی سر سټیټمنټ نه دی جاری شوی، او آی ایم ایف او د پاکستان چې کوم دا 9th ریویو دی کله به کېږي دغه والی سر اوسه پورې ډیډ لاین نه دی سیټ شوی، اور نہ ہم دا چې ملاقات شوه د نندی وزیر اعظم او د ایم ڈی ائی ایم ایف هغه والے سل بریک تھرو اعلان هم نه دی شوه، او د ائی ایم ایف بجټ چې کوم نیکسٹ ایئر بجټ وو هغه باندې ریزرویشنز وو، ور سره چې کوم ایکسټرنل فائنانسینګ دی هغه والے سره هم دی آئی ایم ایف ریزرویشنز دی. آیا دا ریزرویشنز نن چې وزیر اعظم سره ملاقات هغه لری سوی دی کنه دغه والے سره هم تفصیلات نه دی جاری سوی.
د آئی ایم ایف د مشر سره د وزیر اعظم شهباز شریف خبرې اترې په پیرس کې د نوي نړیوال مالیاتي تړون د سرمشریزې په سنډه کې شوې دي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د آئی ایم ایف لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځنډ ښکار ده او د پروګرام موده د جون په 1.5 نیټه پای ته رسی چې اوس ورته له 10 ورځو څخه هم کمې ورځې پاتې دي. آئی ایم ایف غواړي چې د قرضې جاری کولو نه وړاندې پاکستان ځینې شرطونه پوره کړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې آئی ایم ایف د چا په هیلو او خواهشاتو فیصله نه کوي بلکې د پور ورکولو خپل قاعده قانون او نظام لري چې پوره کول یې مهم دي.
پاکستان به چې کم دی نو انشور کوي فیسکل کنسولیډیشن خپل فیسکل ډیفیسټ په پاکستان چې کم دنو په منیجبل لیمټ تراولی. دویم کنډیشن دا دی چې ایکسچینج ریټ فلیکسیبلټی انټر بینک ریټ چې کم دی د ایکسچینج ریټ او اوپن مارکیټ چې کم ریټ دی په دې کې چې کم ډیفرنس دی چې کم دنو دا ختم شي. او دریم کنډیشنز چې کم دی دا دی چې هغه ایکسټرنل سیکټر چې کم دنو زموږ چې کم اوبلیګیشنز دی پر انم نو چې هغه موږ انشور کو چې مطلب دا هغه موږ مینج کولای شو. دا درې ور کنډیشنز دی وخت چې کم دینو لکه لا شور نه دی سرټن نه دی او چې تر څو پورې دا سرټن نه دی نو آی ایم ایف چې کم دینو چې کم ایگزیستینګ پروګرام دغه نشي کنټینیو کولای.
د سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سره په ملاقات کې د آی ایم ایف مشر د بیا کتنې یا ریویو د روان عمل په اړه خپل نظر شریک ک. وزیر اعظم شهباز شریف د نوي ګلوبل فینانسینګ پیکټ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جون په 1 پیرس ته رسیدلی وو او دا غونډه به د جون په 2 او 3 نیټه ترسره کیږي.
تاندې هیلې
تعلیم د پاره سهوله کیشته د جنا کو د پاره سړی په دوبه او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د نړیوال اقتصادي فورم له ریپورت لمخې پاکستان په نړۍ کې د شوزو او نارینو د ژوند ترمنځ د فرق یا واټن لرلو په هیوادونو کې پر 1.2 کې پر 1.2 نمبر دی. دا ریپورت چې د جون پر 1 خپور شوی لمخې په پاکستان کې ښځې د تعلیم کار روزګار صحت سیاست او په ځینو نورو شعبو کې له سړیو ډېرې وروسته پاتې دي. فرخنده اسد دې موضوع ته کتنه کړې ده.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم په خپل تازه ریپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په 1,46 هیوادونو کې سروے کړی چې دا معلومه کړي په تعلیم صحت سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په 1,22 نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشر خورشید بانو د جون په 2 مشال ریډیو ته وایي دغه فرق یا واټن لدی هم زیات دی.
دغه دا منم چې دا 145 نام زیات دی او خاص تور باندې د خیبر پختونخوا کې دا علا تیری کی تاسو له پته کې دی میاشت دی یو خزانا د هغه دفتر نه قتل شوی دی او دا سیزونه دا سی تیزی سره روان دی. دا تشدد دومره زیات شروع شوی دی چې موږ دیم چې د رینګ رینګ نه چې دا ډیسایډ کړی دی نه هم زیات دی کې یو مستا نورم ده چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادی فورم دغه رپورټ جون په 28 خپور کړی چې پکې ویل شوی که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی، خو آیسلینډ، ناروې، فنلینډ، نیوزیلینډ او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورټ له مخې په پاکستان کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 55.5% دی چې دغه د 2000 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د ښځو د خیر ښېګڼې او پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بیبي مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي، خو زیاتره مخې ته نه راځي.
تغیر اکثر مونږ تخکاری چې دا بیچ څنګه بتاینه ځکه چې مونږ خپل سراؤنڈنگ ته یې نو اقرس تایی دی او کبیا مونږ چې سراؤنڈ ولا گو کلو تا او خوا بل خوا دا خپل سراؤنڈنگ نلگ لری حالات بلکل دا کشانی تم چې تر ویخی
دا وړ اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د ښځو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی، په تعلیمی پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 95 نمبر دی، خو بلخوا د ښځو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په 126 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعاله ډاکټر هاجره وای په پاکستان کې ښځې په فعاله سیاست کې لا هم ډېرې وروسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره دا ده چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سہولت ورکول کېږي هغه د ښځو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چونکې ښځه په تاریخي توګه باندې ځپل شوې ده او د مقونو رستو پاتې کړل شوې ده، نو اوس ضروری ده چې ښځو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغوی ته زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د ښځو د سړو تعداد وګورئ نو سړی په جنرل سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړي 50 ریزرو ښځې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې 50 ښځې او 50 سړي شي. دا برابري ده.
د وړ اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په 137 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په 133 نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلې وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
ہائی لیول میٹنگ شو په اسلام آباد کې او نیشنل کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي، او هغوی سره ټول بیورو آف سٹیٹسٹکس چې کوم دي د صوبائی سطح والا او قومی سطح باندې والا هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبائی چې کوم چې ایم آئی ایس دی یا جینډر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم دی هغې کې نه صرف موږ خپل انڈیکیٹر فارمولیشن کې ٹیکنیکل معاونت ورکړی دی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ته، بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز اے کمیشن په صوبه کې د اغی سره معاونت او د اغی سره چې کوم پیړ کار کولو چې کوم ریزولوشن دی هغه موږ رینفورس کړی دی.
د ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال د جنسیتی فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له 4 هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان والا خلا بنتے پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زموں گا آگے واپس
دا بحث دا ہری چار شمبے فورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فورز دا سہار پر لسن بجے اور دائسی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر شپږمې بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز ته ځو او لږ وروسته بیا تاسو ته نور رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان د کورنی چار وزیر رانا سناولا ویلی چې په یونان کې د کشتی ډوبېدو په پیښه کې د دوه اتیا کسانو شناخت شوی دی. رانا سناولا کومې سملی ته په خپله وینا کې ویل چې د دې کسانو د شناخت عمل د ملک د کمی شناختی کارډ جوړونکي ادارې نادرا په مرسته ترسره کیږي او دا یې هم ویل چې ممکنه ده په دغه شمیره کې زیاتوالی راسي. دا لږ وروسته ده چې د جون پر څوارلسمه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کشتی ډوبه سوه. گمان کیجی چی پادی کی پا سلگونا پاکستانیان هم شابلو. دو پاکستان وزیراعظم شهباز شریف ویلی نړۍ ته پکار ده چې د پرمختللو هیوادونو مالی مسلو ته پام وکړي. شهباز شریف ویلی د پرمختللو هیوادونو د ځینو سختو فیصلو له کبله د پاکستان په څیر پرمختللو یا ترقی پذیر هیوادونو کې یو شمیر مسلې راپورته کیږي. د خبره نموړي بیګا پر ټویټر لیکلې ده. د کورمی په بلشخیلو کې پرون د حکومت په مرسته د شیعه او سنی ځایي او دینی مشرانو یو جرګه شوی چې پکې د سیمې د امنیت په شکولو بحث ودی. یو ځایي مشر مولانا یعقوب مشال رډی تویل دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د فرقایي ځون شتو او نامنیو مخه ونیسي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال ته به د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل شي. پرون د مرستیال کمشنر له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لیفټیننټ کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو له مشرانو سره لید کاته کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د نوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. پته ده www.mashalradio.com. او سم راځو د نورو ریپورټونو پر لور. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي چې هلته په صوبه کې د تودوخې درجه ډیره زیاته سوي ده. د دوی په وینا له دې څخه په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ډیر مشکلات ورپېښ دي. په داسې حال کې دا چې په جون میاشت کې د پاکستان زیاتره تودو سیمو کې د تودوخې درجه ډیره لوړه سي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
د موسمیاتو او قدرتی افتونو د نظم ادارې اولس باندې غا کړی چې د ګرمۍ د وهلو له خطر نه بچ کېدو لپاره باید احتیاط وکړي شي او پلمر او گرمی که دا گرزیدونه ډډه وکړي. دا چې په انساني صحت دا ډول گرمی یا دا هیټ ویو څه اثرات کیدی شي او څرنګه کولی شو چې ځان ترې بچ وساتو، نو خیبر پښتونخوا کې د غذایت ماهر یا نیوټریشنست فهد الله شاکر مشال لیډو ته وایي.
هیټ ویو چې کم دی دې سره لکه د باډی ټمپریچر یا د انوایرنمنت ټمپریچر ډیر زیات شي، نو هغه ډایرکټلی لکه د انساني جسم باندې دا اثر په غرزول شي چې د انسان جسم کې د اوبو کمی ډیر راتلی شي. هغه پوره د پاره لکه اوبه ډېرې زیاتې څکل پکار دي. کوشش دا کول پکار دي چې بلډینګ کې دننه پاتې کېدل پکار دي، لکه ډایرکټ سن لایټ ته یا هیټ ته چې کم دی ګرځېدل نه دي پکار. کیس ډېر ضرورت وي نو هغه صورت کې لکه لونده کپڑا په سر باندې اچول پکار دي یا ځان کور کول پکار دي چې چترای که داسې کپڑے اچول پکار دي چې هغه لایټ کلر کې وي. داسې خوراک کول پکار دي لکه ماسته خوراک پکار دي، چملې څکل شول، نن سبا چې کم یا مطلب ام شلو.
نوړه جاتوی چې د ډېر عمر کسان، ماشومان، ناروغه، لوبغاړي او په خصوصي توګه هغه مزدوران چې پلمرونو بهر کارونه کوي باید په دې ورځو احتیاط وکړي او ځان د نورونو نه بچ وساتي. عمران خان چې پېښور پوهنتون کې ملازم دی، څو ورځې وړاندې کور ته د راتلو په وخت ګرمۍ وهلی وو. وایي د ګرمۍ او صحت خرابوالي له وجې دفتر ته هم نه دی تللی.
ګرمۍ ډېره زیاته ده، بې انتها زیاته ده او دا خبره وي داسې ده چې لکه بس
پیخور وریگی پرون زب خپل ځانی افس نه راتلم او په پیخور روډ باندې ګرمه دونه زیات خراب کړم چې په لار را باندې الټه ولګیدل او سپه تور میزان وګ رو رسول او چراغ لم دلتا حق ټیم چې کم نه بس بالکل بے هوش شم بیا کور والے چې کم نه هسپتال ته بوتلم هسپتال نه چې کم نه بیا دغه شم را لم نو ډرپ مرپ مراته لګول او ډیر بد حالو الله دې خیر کړي خو ګرمي چې کم نه ډیره بے انتها زیاته ده خاص کر چې کم نه مونږ افس لو والا خو ډیر زیاته خراب کړو نغه و جنن دفتر تم لا نړلم نو الله دې خیر کړي الله دې چې کم نه په موسم او په حال کو په سبحان رحم وکرم خپل کی
دا ډور سخت ګرمه روزګارونه هم اغیزمن کړی دي چار صدا کې د جامو روزګار کوونکی جان خسرو وای چې دا د ودونو او د اختر سیزن دی خو له سخت ګرمه له وجې گاک هم ناراضي او دوی هم په دکانونو کې وخت نشي تیرولې
مخکې به چې سیزن به شروع را موسم مم خو کار به خو گاک پډېرو اوس یو موسم ګرم شوی ری بل دی ار وخت پر مټه او د بیجلی بل ګرانې د وجې کاروبار اغه خون مزه نه را پاتې او دی پاره کې یو د بجلی د مسلې راوتیری نو د په مارکیټ باندې ډېر لوی اثر پروت دی په دې کې نګاګ دلته وخت یې رولې شي ځکه ګرمي ډېره زیاته را او بجلی نه او نمنګ دکانداران ځکه چې مخکې به څومره سیل کېده دا هغه په نیمه مثبت نه لري
دا قدرتي افتونو سره د مبارزه ادارې یا پیډېمیا تر مخه صوبه کې د زیاته ګرمۍ له وجې په غرضي سیمو کې د وورې ګټانو راویل کېدو له وجې ښکته سیمو کې کمی چې د سیندونو او خوړونو په غاړه دي پکې د اوبو کچه د لوړېدو هم خطر ده د موسمیاتو محکمې تر مخه د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په سر خار پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 15 بنو کې 6 او چترال کې 2 ډګري سینټیګریټ ریکارډ شوی دی دوی وایي 25 جون پورې به درجه حرارت دغه ډول سیواوي خو له هغې وروسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو امکان دی چې ورسره به د ګرمۍ زور هم مات شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونی سے خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست پاده سال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سین صوبې د سیلاب ځپلو لپاره د فندونو بلولو پر سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړې په پاکستان کې بحثونه تود شوي دي چې شایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو درزونه پیدا شوی دی که څه هم بلاول بټو زرداری دا خبره رد کړي چې ګوکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره چې انتخابات را نږدې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به د اختلافات راښکاره کیږي زموږ همکاري ملیحه امرزاده په دې رپورټ برابر کړی دی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 19 ویلیو چې ترغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شاباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فندونه ورنکړي بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاقدار او دغه ډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیاو ورکولو د ګرانۍ کمولو او انرژي بحران حل کولو لوکی سم ګامونه نه دی اخستی بلخوالا پاکستان خبرې دون کې ډان رسپړې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شاباز شریف تخپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده په داسې حال کې چې اټکل کیږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخابات وشي په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وارلمخه د حکمران اتحاد د دوه مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو تویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت تنسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو نو اوس چې انتخابات را روان دي دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي
د پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي تو بنی هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمنی او سیاسي دښمنی او اوسو کې د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ڈی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې سره روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټۍ خواهش دا ده چې بلال بھٹو چې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ دون خواهش دا ده چې یا د نواز شریف جوړ شي، یا د مریم جوړ شي، یا په کشیبا شریف جوړ شي. لہٰذا داسې نه شي کېدلی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بغض کې د هغه په مخالفت یو همدغه رنګ یوځای پاتې شي.
د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی و. خو د ائتلاف د جوړېدو 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاده لاره بېل کړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه مظهر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یوځای شول چې غوښتل یې د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې شوی. د دوی همیش د مینی او نفرت یو رشته پاتې شوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي او په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخابات ته درېږي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر سردار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په خیبر کې چارواکي وایي چې د تیرا راجګال د کډوال د سنیدو دویم مرحله به زر پیل سي. د ډیپټي کمشنر له دفتره په یو بیان کې ویل شوي چې امنیتي چارواکو د تیرا کوکې خیلو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې سره لیده کاته کړي او د هغوی د ستونزو د هواري باور ورکړی دی. د تیرا راجګال سیمې څخه په کال 2013 کې د بدامنۍ له امله شاوخوا زر کورنۍ بې کوره شوي چې اوس په جمرود او شاوخوا سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې.
د خیبر ډیپټي کمشنر له دفتره د جون په 2 نیټه خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لیفټننټ کرنل ولی خان کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو سره لیده کاته کړي او دوی ته باور ورکړی چې د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل شي او دوی ته به راشن او نور ضروري سامانونه هم ورکړل شي. نوموړي ویلي چې د تیرا د ځنګلونو حفاظت او هلته امن قائمول د پوز ذمہواری ده او قومي مشران او ځوانان دي ورسره په دې کار کې ملاتړ وکړي. د جمرود یو سیاسي فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وای چې د تیرا کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د ځان سره مخامخ ده او هلته د قومي ځنګلاتو حفاظت یقیني کړل شي.
د تیرا فستو چې کومه بحالی ده هغه خو ډیره د سستروي شکار ده، لکه مونږ یو چې ډیره زیاته دوپه کې هغه خپل اندېښنې پکې را پیښې په مینځ کې کله یو بانا کله بله بانا. بل چې د ګورمنټ کم ماده کول وو یا دو کم ذمہواری دو جوڑے دلا کم ریبلیٹیشن وو نو اغا کے چکم ایڈمنسٹریشن دے سیول گورنمنٹ دے اغا اوم لاس تو چتائی او بیج کم ملٹری دی اغوم یہ سیول گورنمنٹ مولا روپن رکھے پدے کے چکم دی دمون دے کو خیل عوام ذلیل کی گی ورس تر روز او خواری گی لگی دا لرگی سوکڑی چزا التا تلے نیم کنا ز التا اسی گم نا ما التا کور نشتا ز چی او فوٹ لرگیم روڑم نو دکنا بے سائن کوم او خپل علاقے لا بے روڑم نو تا نن دسیز لا ویل چے نور بنا کٹ کی گی د دینه مخی چ کٹ شوی دا غی اسب مال سوک رکھے
د زوان کو کی خیل پنوم تنظیم مشر ابرار اپریدی وای چ تیری بدمنے پ وخت پ تیرا راجگال کی هر سو ویجاڑ شوی او پکار دا چ بیا بہالے ل پارے گا مون پور تکڑل شی
زمنگ د کو کھیلو ډیر نقصانات شوی دی چ پ ہری کی د ہر کو کھیل کورو ران شوی دی زمنگ جو متون ران شوی دی زمنگ پٹی ران شوی دی او زمنگ د جنگلاتو کٹئی روانه دا قطر وس پورے مونگ تا د ہری یو روپے مراد ملاون شو مونگ د فوجی اعلی حکامو نا موجوده دا مطالبه کو چ وس د جنگلاتو کما کٹئی روانه دا دا خبره د فوج سره تړل دا مونگ زکه د هغوی نه دا مطالبه کو چ زمنگ د جنگلاتو کٹئی دا رکتام د وشی او مونگ دا مطالبه کو چ زمنگ واپسی دا زر زر ممکن شي
تیرا راجګال نه په 2014 کې س باندې شل زره کورنۍ جمرو تکړه شوی وی او هلته خپل خپلوانو سره او یا هم په کچه کورونو کې ژوند کوي د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی می چارواک ویلی وو چې د تیرا راجګال کډوالو دستنېدو دویمه لړۍ به په دې روان کال 2023 مارچ کې پیل شي او اکتوبر میاشتې پورې به مکمل شي خو دا کډوال وای تر اوسه یعنی د جون میاشتې اخیری ورځو پورې د دوی د ستنېدو لړۍ شروع نشوه یو اندازې مطابق د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو په لومړۍ مرحله کې څه باندې 15,000 کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شوې تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خو 60 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه سیمه ده چرته چې کوکی خیل قبیلې ژوند کاوه فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د جون پر 28 د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ینګ ډاکټر اسوسیشن په بجټ کې ځینې ډاکټرانو تنخواګانې د نه زیاتولو پر ضد د صوبې په ټولو هسپتالونو کې احتجاجان د ایمرجنسي له علاوه ټولو اسانتیاو ورکولو څخه بایکاټ کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې په وینا چې له دوی وړاندې یې څو څو وارې د حکومت سره خبرې شوې دي خو غوښتنې یې نه دي منل شوې. شبیر پدی اړه تفصیل د عظمت علی شاه په ریپورت کې اورو.
مونږ دوی جنگ لره اوستیو د دیوال سره لګولیو.
د جون په 28 د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټر اسوسیشن په بجټ کې د ځینې ډاکټرانو د تنخواګانې د نه زیاتېدو پر ضد د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې احتجاجن د ایمرجنسی نه علاوه ټولې اسانتیاوې ورکولو نه بایکاټ کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه په وینا چې له دې وړاندې سو سو وارې د حکومت سره خبرې شوې خو غوښتنې نه دي منلې شوې. د اتحادیه ویان ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې په زرګونو میډیکل افسران کار کوي خو د 2013 نه تنخواګانې نه دي سیوا شوي او نه ورته په وخت تنخواګانې ورکول کیږي.
چې څومره نور کیډرز دي د هغه ټولو تنخواګانې انکریز شوې دي. په مونږ د حکومت نوم د ډیمانډز کړي او تقریبا د وی میاشت نه مونږ سره لګیو دي. مونږ سره دا وعده کړې و چې مونږ باندې نور کیډر سره د تاسو تنخواګانې هم زیاتو د شپې وګوري د ورځې وګوري که په ایمرجنسي کې وګوري نو دا ټرینی میډیکل افیسرز او دا حفظ افیسر دا په ایمرجنسي کې ناست دي د پو بي ډي کې ناست دي د پوډنو کې ناست دي نو دا ډېر زیات روان دي. زمونږ چکم احتجاج دي ټول خیبر پښتونخوا کې دي خو چې سمرا لکه خاص کر چکم ټریننګ میډیکل افیسر دي سمرا هاوس افیسر دي دا غي احتجاج دي. بالکل مونږ پرونو دا تیل چې لکه ګرمي زیاته دا چې څوک نشي راتله هغه مرزي نو نو وډونو کې شته دا کاغه ټول دي ډیوټي نه بایکاټ کړی دي.
د احتجاج په وجوه د پیښور په غټو هسپتالونو کې ناروغان د ستونزو سره مخ شوي دي. خو د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل دا هرتال لوج ورتا ستونزې شته خو کوشش کوي چې د ناروغانو درملنه متاثره نشي.
فرق لازمن راځي زبدانه مې چې بالکل هر څه د سموت روان دي یو شان روان دي د پرون په شان روان دي. سرویسز لګډر متاثره کیږي ضرور خو موږ سره په هسپتال کې انتظامی لړخنه خامخا بیک اپ موجود بھی نو موږ سره خپل ډاکټران هم موجود وي نو هغه ډاکټران چې کوم دی نو دې مریضان له خپل سروسز ورکي.
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت بیان فیروز جمال کاکا خیر مشال رډیو ته ویل چې تنخواګانو او د نور غوښتنو په اړه د صحت محکمې سره خبرې شوې او د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره کار روان کړی دی. خیبر ټیچنګ هسپتال ته د درملنې لپاره راغلی مراد خان مشال رډیو ته ویل د هړتال له وجې رش ډیر دی خو بیا ورته هم ټولې اسانتیاوې ورکړل شوي دي.
دلته بیمار مې راوستی دی سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې نمبر مې نه راغلی. هسپتال خو د بیماران نډک پکتے او بیماران هم کته سی ایکس رائے سی جن کیږي آری او شی سمر ټیسټونه ټول چې ماته آسان لیکلو ټول ماته وشو.
دا ډاکټرانو صوبائی اتحادیه پروونشل ډاکټر اسوسییشن هم د ینګ ډاکټر اسوسییشن د هړتال ملاتړ کړي او ویلي کنيګران حکومت یې غوښتنه اونم منلې نو دا ټختر نه پس په د صوبې ټول هسپتالونه اوتړي. عظمت ریشا مشال ریډیو په خبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د نوردونکو د جنوبی وزیرستان خلک د انټرنیټ له نشټوالي سره ټکوي. د دوی په وینا التا د انټرنیټ د نشټوالي کبل دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا لمړی ځل نه دی چې دوی له دې ستونزې سره ټکی بلکې تر دې هم په وار وار دوی دغسې شکایتونه کړي دي. خو د چارواک په وینا انټرنیټ یې د امنیتي مسلې له کبله په ځینو سیمو کې بند کړی دی. اشتیاق مسجد په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بند کړي شوي انټرنیټ سهولت په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دغه برعکس د سراروغه او بدر سیمې اوسیدونکي خبرې وروي.
ہمیں میاشتنا 3G 4G انٹرنیٹ سروس اور دی سیکورٹی ایشو پا وجوہات مند یوزل بیا بند کڑائی شوائی دائی ادولا تا تکلیف چکیم دائی تا اکثر و تعلیم افتہ خلق تا دائی چکیم کاروباری خلق تائی و آغا تا ہوں دی روزیوتای تکلیف دائی
مالا قسمت اللہ دا وجی بدر ما دی میر چکیم دی نیت مسئلہ دو غطا مسئلہ چپ مل پس نیت باند ہے خو مل پس سخت سن دی سر مخمک شوی لکاوی لی چپ دا نیت بند کسم کسم کاروباری نہ داخل کبھی تو کند اسکول کی جی دخت در جد مشکلات ہے جنے لگا کی ماں سے تو شمالی وزیرستان سے اور سارا پر ازماک سے پداک سے چکیم دے انٹرنیٹ ہوں چکیم ڈی ایس ایل کنیکشن اگر کری جی داستا نزل کا وادی بدر اولا دال یا ماجین ودا تا دا خام خاور کو
مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان پر زیلے و سی دن کی دی انٹرنیٹ سہولت بالکاول غشتنا دی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش وا وی وویل
سویلی
وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کے دا ہم اویل چیکن حکومتی چارواکیو دے دوی پسیم اکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان د خوست اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت په شنو او ځنګل لرونکو سیمو کې د سیلانیانو لپاره د ساتیري په خاطر لازمي اسانتیاوې نسته. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سیلګرۍ صنعت د پرمختګ لپاره دی یادو سیمو ته پاملرنه ډېره سي. تفصیل نجیب لالو خیر راکوي.
د خوس اوسیدونکو او ځوانان غوښتنه کوي چې په شنو ځنګل لرونکو او تفریحي سیمو کې دي د خلکو د تفریح او ساتری لپاره اسانتیاوې برابرې شي. دوی زیاتوي تفریحي سیمو ته پاملرنه او په هغو کې د ورتلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د سیلګرۍ صنعت پرمختګ کوي او د نورې نړۍ خلک هم دې ته هڅیږي چې د افغانستان د طبیعي او تاریخي سیمو د لیدلو لپاره ورشي. مدني فعال محمد رؤوف روان مشال راډیو ته وویل
که چېرته دولت دلته توجه وکړي، ځای په ځای هوټلونه غرفې او د اوبو سیستم دلته ځای په ځای پار شي، دا سړکو ستونزې دي، نور انشاءالله رحمان هر څه به برابر دي، ځکه چې نور خو هغه ته ضرورت نشته، هر ځای خپل ښایستونه منظرې لري، یوازینی همدغه ستونزې دي چې ولس ورسره مخامخ دی.
خوست هم چې ګڼې ځنګل لرونکي او شنې سیمې لري، یو شمېر خلک او ځوانان د سیاحت لپاره ځاځي میدان، ګربز، د تڼیو ادممد او د خوست مرکز اړوند تاریخي باغونو ته ورځي. د سیاحتي سیمو د ارزښت په اړه مدني فعال عبدالرحیم حاطف وایي
کله چې یو انسان په کارونو باندې بوخت، په ورځني چارو باندې بوخت وي، اړتیا لیدل کېږي چې دوی یو ذهني ارامتیا حاصل کړي او بالاخره داسې یو سیمې ته راشي چې سکون د دوی حاصل شي. همدغو سیاحتي سیمو کمال دی چې دلته راشي، له انګلیس څخه وګوري او هغه ستړیا دې ورک شي.
یو بل خوستی روڼ اندی سیف الله ننګیال وایي که تفریحي سیمو ته پاملرنه ډېره شي نو سیلانیان ډېریږي.
د نورو نړۍ عواید هم اکثره د سیلانیانو ده چې سیلانیان جذبوي، هغه ته دوی ته عواید مرسته ورسي. نو افغانستان کې هم که چېرته تفریحي سیمې د جوړ شي، دولت به دې باندې خواري وکړي، منظمې جوړ شي، دولت هم عواید ورسي، خلکو سیلانیانو ته هم د تفریح موقع برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکو وویل دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او هغو ځایونو کې به د امکاناتو په صورت کې سیلانیانو لپاره د سیاحت او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
موږ انشاءالله تعالی د خلکو د تفریح لپاره په پام کې لرو چې ځینې سیمې نور هم جوړې کو. البته دا داسې زر ممکن نه ده، دا به وخت نیسي، بودیجې ته ضرورت دی، امکاناتو ته ضرورت دی. د آدممات سیمه ده، د موساخیلو سیمه ده، ځاځي میدان ده او نورې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه په لیدلو باندې د سړي زړه خوشحالېږي، ورسره ذهني تفریح ورسره کېږي، روحي تفریح ورسره کېږي. نو انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو.
دی یادونه ورده په وروستیو کلونو کې د خوست د باک ولسوالۍ اړوند د سینارګي، ځاځي میدان، قلندر، د تڼیو ادممد، د ګربزو اړوند غلام خان او په خوست ښار کې حکیم تڼیوال پارک او د ښار اړوند تفریحي غونډیو ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی.
Look at me.
خبر چاک چنندرا پسے خال